زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وخت څلور بجې دی. تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسطه خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خپرېږي چې احمد شیبری کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. د ګډو ګټو امنیتي تړون وایي د تاجکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د دې تړون د مشر طلعت بیګ مصدیکوف په وینا روسي رسنیو نن راپور ورکړ چې تاجکستان ته د وسلو د ورسپارلو لست چمتو کوي، خو تر اوسه دا موضوع روښانه شوې نه ده چې کله به دا وسلې تاجکستان ته سپارل کېږي. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې د پنجشنبه په ورځ د تاجکستان امنیتي ځواکونو په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلوال ووژل شول او دوه نور د افغانستان خواته وتښتېدل. روسیا، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې سیګار سرلننه د یوې خپلواکې ادارې په توګه منحل شوه. دا اداره چې په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش و. سیګار خپل وروستی راپور تیره میاشت خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کال پورې د امریکا کانګرس شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر د افغانستان بیارغونې ته ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړي او اټکلې کړی چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. د بلوچستان په مرکز کې یو امنیتي چارواکي وویل چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 امنیتي سرتیري او 50 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون په لږ تر لږه 200 سیمو کې همغږه عملیات پیل کړي دي. له دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکی، ګوادر او نورو سیمو څخه د نښتو او چاودنو راپورونه خپاره شوي وو. بلوچ بلتون پال د بلوچ بلتون پالو یوه ډله بلوچ لیبریشن آرمی د دې همغږه عملیاتو مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې د غزې او مصر ترمنځ د رفاه پوله سر له سبب پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنگټن لخوا د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرایلو پوځ وایي د رفاه پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې د اسرایلو تایید لی ترلاسه کړی وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفا د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرایلو سره شریکه نه ده. دا پوله د 2024 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی څرګند کړی. عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنگټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی وایي ایران چمتو دی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو په بدل کې باید پر تهران لګېدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې تهران ته یې داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پرې پوهېږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي.
د ژوند رنگونه آزادي رادیو څلور وشت کله نشوه. د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماښام په 8:30 آزادي رادیو خپل خبرونه په پښتو او دري ژبه د آزاد افغانستان د رادیو په نوم پیل کړی. احمد شیبری هم هرکلی مو کوم. د آزادي رادیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیلمنو سره چیړم چې دې رادیو څه کړي، څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیزه ده. څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. دلوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خره خلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوالندې افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې دو ساعته ژوندۍ خبرونه کولی. په لومړنیو ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پرا کې 15 خبریالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې 8 خبریالان درلودل چې وروسته د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خبریالان استخدام کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د آزادی رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قربانۍ وګاللې. د آزادی رادیو درې کارکوونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبریالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لښکرګاه کې پر موټر یې د نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته له دې چې طالبان د 2001 کال اګست میاشت کې واک ته ستانه شول، کابل کې د آزادی رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. آزادی رادیو اوس مهال خپل میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د آزادی رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ آزادی رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د آزادی اروپا آزادی رادیو د پښتو او دری ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په 26 ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیویي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبریالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننې بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شاغلي هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلورویشتو کلونو کې لاغه پایله هم له آزادی رادیو سره همکاران ول او په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستی دي او تر اوریدونکو مو رسولې دي. دوجل سب کلمړی لتا سو وورو د آزادی رادیو په ارتباط کې په لنډو یو خاطره را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې زه د رادیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د آزادی رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري، ورسره آشنایي لري، ورسره بلد دي. دا یوه داسې رادیو وه چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی وو. نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ور جاستي.
یعنی کوم خاطره مو زین ته نه راځي سم له لاسه؟
ولې نه، دا په هغه وخت کې مګا یو مشکل دی، اوبو را پیښو، د برق دا مسایل را پیښو. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه د دې اوبو د مدیریت په هکله هغه وخت کې د هېچا پام نه و دې خبرې ته، او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و. بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام تیلفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویلې چې دغه موږ شپږ سیندونه لرو په طول د کال کې، او دا که مدیریت چې موږ به د برق د لحاظه، د زراعت د لحاظه موږ په خپل ځان متکي شو. نو پاک سبا باندې بیا د زمونږ محصلینو دا پروګرام اوریدلی وو، بیا ډېر خوشحاله وو. هغوی حتی وویل چې دا خو زمونږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي، اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړي. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما، آبرو ما، او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل را منځته کېږي، رامخته کېږي، ما ته هغه ورځې را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورو که ټول سر ته ونه رسېږي، اقلا نور خلک هم په هغه باندې بحث وکړي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب، که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ. یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده، او کېدای شي چې یو نیمه شپه نا وخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ راویښ شوي یاست، که څرنګه؟
مننه شمر صاحب، تاسو ته سلام ده، جناب دجال صاحب ته او اورېدونکو ته دغه کلیزه، تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبلیغي او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره، خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي، لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی می درلوده که می ندرلوده اطلاع با تلفون که و باو چشای چیز ما پا واس که و چشای بانده چیز رو پیدم اغا ما شدی کول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پوی آزادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگه ده وزیر اکبر خان ده ستیدیو پا وقت که منظم تقریبا الته تلو ځینې برنامې داسې وې چې په ژوندي توګه نشتېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال کړو، هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې فعالېدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته، هلته څو ستډیوګانې دي، یو ته چې ننوتلو دلته تلیفونونه هم غلي وو. خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه، اوس چې راوزه دروازه بنده ده، قلف خراب شوی و. نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو، تلیفون هم نشته او غږ څوک نه اوري. ستډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ دننه نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو تر څو چې بیا کوم څوک په دې دالیز کې و دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی، هغه قلف خراب شوی، البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما دپاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغسې یو مشکل هم
په هغه وخت کې موږ دې شي ته پام هم نه و چې دا یا شکایت یا چېرته خبریال موجود و. نو ما داسې فکر نه کوه چې زه باید لاړ شم دغه شکایت وکړم. نو احتمال د دې و چې خپله خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولي.
دودیال صاحب، د په تېرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی، هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل، مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي. یعنی هغه ازادي تر حد غځولې ده، تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي راډیو په برخه کې تاسو دغسې څه اورېدلی دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا خاطره را باندې ډېر تاثیر وکړ او اورېدله. د ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق وو. دوی هیڅکله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډېر باخبره او ډېر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساختۍ نوم واخیسته، سید سمیع عباس نوم واخیسته، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېرو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب ایازي صاحب چې د یوې درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولې. البته دا په هېڅ صورت سره د هغو تلویزیونونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو را پیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکانو، دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د آزاد فضا نه غلط استفاده وکړله، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام، مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام، دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکې او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده. اما هغه تنها چې هغه د ټوکو او د خندا وو، لکه د ګولې اچار، دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کومه خبر، داسې کومه تبصره، داسې کوم گزارش زما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو
مننه دجال صاحب. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه، او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه. نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، دغوی خوره حسیبه جان شهید له مور سره همکاره وه. دا آوازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وي، کنه سره ورته وي څوک چې کله اوري. مننه دجال صاحب. اتمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یوې موضوع ته تیار هم نه وي، خو له ازادي راډیو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو په یادې شي چې په یوه موضوع کې مو خبرې کړي، او وروسته بېرته چې مرکه ختمه شوې وي، له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې؟
نه، والا یقینا چې داسې خبره نه ده شوې. یعنی همیشه کله چې مو مرکه کړې او مرکه بیا اورېدلې، هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي، او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري، بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره هېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې، یعنې ما په دې باندې هغه نه ده کړی چې زه هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه دودیال صاحب. د دې تر مرکې پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خپرونه کې ځای نه وي، یو بل نوې موضوع راشي، کنه بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلې وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی، او یو مهمه برخه یې ترې لرې کړې؟
او چه شفه نشید ما سر داغه ده نفوس و شمیر دا یو پروگرام شروع شوه و فکر کومه سالورت یا کالو سرشماری سرشمیرنه دا شروع شوه و پدی که لامه شروع که جنجال پیدا شو ولایتونه و بیا ولسواله و دا و دا و نو هم راژیو ما تا زنگ واه او دا و سرشماری که برای سر خبری وکی ما دا موضوع شروع کرده دا دیموگرافی او دی نفوس و تحلیل دا یو بحث دا دا پر اقتصاد فاکولته که هم منگه تدریس که و زراعت فاکولته که من تدریس که و دا یو مضمون و دا کتاب هم ما تعریف کرده و ما دا سرشماری اغا اصول شروع کرده چه دا چلور مرحله لری دا پلان جوڑه ولی مرحله دی بیا پسته کن اغا دا فرمی ویشل دیو ترینن کول دیو نقشه جوڑه ول دیو دا مسائل نو دا خبر دیره دسی کتابی شوله تقریبا ما تا دسی کاره که دلی چه دا اغا سی چه ما دی انگلیسی کتابونو نترجمه کردی و حتی اغا اصطلاحات می چه استعمال ول ز فکر کومه چه ستاسو نطاق دسې فکر وکړه چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله نو زما مرکه بیا کته کړله بیا یې خپله یو دوه خبرې وکړې بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره ړومبی خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی لکه سم نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنی چې مونږ څو کسه یاستو مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي لورګانې دي لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي ټول څو کسان دي څومره غله په کاریږي کور ته څومره کوټې نقشه کېږده نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله او د نطاق د خیر دي ویسي چې زما خبره ډېر زر
دا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب البته دا زه او زما همکاران کله ناکله وخت نه وي ممکن یوه مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یوه برخه یې کمه کو مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې که چېرته زه یو ساعته خپرونه مخته وړم نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خپره کړم د یو موضوع باندې زموږ څو علتونه دي ما سي ورته دقت کړی ده یو خو دا ده سې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي لکه په اروپایي هیوادونو کې لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ور زده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي موږ په لویینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو یو خو دا خبره ده او بل شاید د ژبې خبره هم وي زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډېر زیات نه دی که نه یو نیم وخت البته له تاسو دوو درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده زه به یو وارې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترم استادانو نږدې له خاطره چې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر هلته چې یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي نو داسې په دې کې یوه پخوانۍ موضوع را داخله شي بیا ستونزمنه شي بیا ممکن فکر په بله خوا لاړ شي او د میلمه خبرې زر څوک قطع کړي چې دا هم بیا په خپله یو جنجال دی خو خیر
د پروګرام وخت هم ډېر مهم یا خو
دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپله هم دې لپاره نه چې ځان ته برات ورکړي د مرکې د خبرو لنډول په خپله یو کمال دی چې باید هغه مهم څه ترې کنډونه کې بحث به دوام ورکو خو اوس د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي څرګندونې لرو چې د ازادي راډیو د کلیزې په ارتباط یې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي ښاغلی فاروقي له 2016 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس وو او نورې مهمې دندې هم په افغانستان کې ترسره کړې دي
د نوې خو بخون خو خدای په نامه اجازه راکړي زه هم خپل وار سره د دغه بایزته رادیو او د خبرسون کې یو آژانس وایس چې څلر وستمه کلیزه منزل کیږي د دوی د کړونو او د دوی د تلاشو چې په دې څلور لسو کالو کې د خپل رسنۍ حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلود د دوی نه قدردانی وکم او خپل صمیمانه تبریکات ټولو هغو کارکوونکو ته او هغه کسانو ته چې په دې راستا کې زحمتونه ایستلي او ټولو ته ورسوم. زه خپل واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړی او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي چې اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی نه مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې د رسنۍ دپاره د آخرو کې د امریکې د حکومت د پالیسي د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمیل شوی هغه زر رفع شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلې وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د انواجونه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اورید. نو سیو زل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمل شي په دې باندې زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زر رفع شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډیر په زړه پورې خاطرې لرم. خو یو خاطره دا ده چې په اول کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصلي څرنګپاري وکم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې دا خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حال یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د دې امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمی راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړل شوې وه. او پس له هغه هم په دې جریان د څلېرویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه غمواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو دپاره همیشه ما ته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړی یم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپلو عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل علاقمندانو سره شریک کړم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موفقیتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغرسې موفق او سرلوړی اوسي. او مننه. السلام علیکم.
له استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. ازادي راډیو څلرویشت کلنه شوه. د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه خبرونه کې د پوهنتون دوه استادانو بشیر دودیال او ساقط مرتبه لنه ورکړې ده. بیرته کدی بحث په دې باور برخه کې راشو. دودیال صاحب، که تاسو د ازادي راډیو ته وګورئ څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا راډیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسېدلی وای.
تیر وخت کې خو چې څه کارونه کړي دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنې ورته ناست، ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګوري نو بیا په قلم او کتاب و هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندي وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما د درې زوی کې عکس کې هم راغلی په دغه میز کې به ایښی و بی او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شونو حال دا چې د خلکو علاقمندي هماغومره ده دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو مثلا د ازادۍ په څپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا پختل آزادی مجله دا مجله آزادی په دری او په پښتو د آزادی مجله دا یو ډیر ښه پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساره د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو متاسفانه دغه څلورو کرونو کې چې دغه چې د راډیو دا تصمیم ونیوو چې دغه منځنۍ څپې او لنډې څپې دا یې قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دغه باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري که تاسو وکولی شئ لطفا دا بیرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته
مننه دودیال صاحب اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تیرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به م درلود یعنې مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای
ګوري اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقمندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر دغه ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وندوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقمندی سبب وګرځي زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیار شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي نه دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحل باندې په مختلفو توقعو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی په اوله کې لکه چې دودیال سره وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو یعنې د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګور په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه څپو موږ اورېده او دا ډېر ښه یو امکان و چې خلکو ته مؤثر و چې دوی په هر ځای کې چې د ازادي راډیو سره دوی وصلي او زه خپله خو زما بیخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت نه یادم یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي راډیو ځینې اورېدلی یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسیو نه په هغه وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي بل دغه تبصیري هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکي و متخصص کسان به نو دا ډیر امکان دې ډیر زیات چې خلکو د رادیو ته لاسرسی درلودلی. اوس لکه چې دوی دیال سر ویلي، اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ ته لاسرسی نه لري، یا مثلا د هغه په استعمال په استفادې باندې نه پوهېږي، یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوي نه دی چې هر څوک دې دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنټ واچي. نو که ممکن وي دا، نو دا به ډېر ښه خبرې چې د یو لارې نه داسې زمینه وسای چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر اسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل، او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دغه څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړ. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي، لکه چې دوی دیا سوي ویلي. او بل دا چې صحیح دی، په ازادي راډیو کې به یعنې ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره، نظر په شرایطو سره کمیږي، زیاتیږي. دا ښه خبره ده، او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی سي په مجموع کې، البته د دې لپاره زه نه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو او کنور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. یو شی چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډېر حده کم و، هغه دا ده چې یو مشکل به یې یاد کو، خو په دې یو خبرونه دي، خو بیل شی ده له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې. یو مشکل به یې یاد کو، بیا به دې مشکل حل لاره نه یادوله. د څنګه دودیال صاحب، تاسو له ما سره هم نظر یاستئ چې په رسنیو کې دغه شی ډېر مهم دی؟
بلکل بلکل، رسنۍ نه یوازې دا چې خبری مسائل به وړاندې کوي، ذوقي مطالب به وړاندې کوي، اعلانونه دا بلري، بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده. خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو، د خلکو معلومات ډېر کم دي، حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي. د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسایل خلکو ته اوروله، حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعض ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې، زموږ باسواد خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي، شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپې عوامو زنده وي، عوامو ته خلاصه کوي. زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه ښودله ازادي راډیو سره په همدې خاطر. بیا به نو یو بل ته ویلي چې دا ازادي راډیو دغسې وویلې، د ازادي راډیو والا دغسې وویلې، نو دغه اړخ هم ډېر شو. یعنې دغه توازن تاسو ساتلی و، د تفریحي او ذوقي پروګرامونو تر څنګ خبري برنامې ستاسو، او د خبري تر څنګ بیا معلوماتي مسایل، دا مو ښه توازن برابر کړی و. او اهمیت یې په افغانستان کې همدا ده چې دا معلوماتي برخه د خلکو دپاره ډېره
ضروري. مننه. همدغه د معلوماتي برخه کې داسې نه و چې دا تنها د راډیو خبریالانو له نورو سره معلومات شریکول. د راډیو زما دغه کلونو کلونو د تجربې په اساس باندې زه دې نتیجې ته رسیدلم چې راډیو د خبریال او د خلکو ترمنځ، د خلکو د خبریال ترمنځ، د خبریال د تحلیلګرانو ترمنځ، او د دې ټولو ترمنځ د معلوماتو تبادله ده. په ډیرو مواردو کې چې دودیال صاحب له تاسو سره، اتمر صاحب له تاسو سره، او له نورو دوستانو او استادانو سره چې په راډیو کې خبرې کړې دي، ډېر څه د یو خبریال په صفت باندې خبریالان هم زده کوي. او ما ته خپل شخصا دا شخصي تجربه زله تاسو سره شریکوم، ما ته هغه پر معلومات شین چې ما تر لاسه کړی پر اړیکې ډیر خوند راکړی. یو مثال به تاسو ته درکم. یو وخت په افغانستان کې زلزله شوې وه، له یو ډاکټر سره ما خبرې کولې، یغه ته ویل چې دا زلزله شوې ده څوک، خلق باید څه وکړي؟ وای هغه کسان چې چیغې وهي هغه باید څوک ونه ژغوري؟ ما داسې ټکان وخوړ چې دی څه وایي. وای هغه کسان باید وژغوري چې سر یې تر خاورو لاندې، ځکه دا څوک چې چیغې وهي دا خو ژوندی دی. ما دا خو ګوره، دا مې اوس هم دا خبره په ذهن کې شته. بل ځل یې وویل، وای که زاړه کسان مرستې ته ضرورت لري او په خاورو کې وي، اولین کار چې خلک د ژغورنې لپاره کوي باید دا وي چې خولې ته لاس ور واچوي، دا مصنوعي غاښونې را وباسي چې دی پوستونو کې بند نه شي. ملګرو، دا هم یو ډېر په دې اساس وخت کې بیا دا تشریح کړله چې منډه څرنګه ووایي، چېرته ودرېږي، کې لاس ماتې څور سره وکړي، کپشه ماته یې څرنګه وکړله، ملا یې ماتې. یعنې دا طبي موضوعاتو باندې په ډېرو شیانو مې اوس په ذهن کې شته. عین شکل د سیلونو په برخه کې دا د ډاکټر صاحب ملکزی خدای دې لري په جرمني کې چې دی، دغه دا خبره زما نه یېږي چې وایي انسان بوتل نه دی چې سیل وړی وي او تې سرچپه را وځړوي ځوړن کې چې اوبه یې له خولې ووځي، کې څوک پښې پورته کې سر یې کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجرا ته یې اوبه داخلې شي چې د مرګ سبب شي. داسې ډېر زیات موارد دي چې خبریالان یې له استادانو زده کوي او استادان یې له خلکو اوري، خلک یې هم له راډیو اوري. اتمر صاحب، د رسنۍ او ټولنه لکه څنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره، چې دغه رابطه باید ډېره ټینګه شي. د دغه رابطې په برخه کې ازادي راډیو څنګه در تشکاري؟
ګوري، رابطه یوازې راډیو هم نه دی کنه، که سړی افغانم چې ګرنه سوال لږ زر زه وسی
مهرباني
وسی تو یا زه ګوري، رابطه یوازې راډیو نه دی، مثلا ټول رسنۍ رابطې دي. حتی زمونږ او تاسو دغه خبرې مجلسونه دغه خلکو سره، یا په پوهنتون کې، یا په مکتبو کې، یا مثلا په نورو ځایونو کې، دغه ډېر مهمی دي چې خلکو سره تاسو معلومات شریک کړئ. نو د راډیو په برخه کې هم همدغه خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوئ، د خلکو د پوهې اندازه پورته کېږي او دا د خلکو په ګټه دی. اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هېوادو کې وګورئ او په افغانستان کې وګورئ، تاسو داسې ویلی شم چې په دغه څلېرویشت کلونو کې یعنې تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوي، که داسې یو معیار تاسو ټاکئ، یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی. سره د دېنه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه و، د راډیو مونږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې، لیکن د ازادي راډیو نشرات اورېدونکي ډېر درلودل او دا متنوع و، متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره. یا مثلا که تاسو پرتله کړئ هغه مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول، دا ټول هغه دي، یعنې فیډبیک دی د خلکو نه، څومره خلک د دې دپاره علاقهمندي درلوده، څومره دلچسپي درلوده، او څومره دوی سره تماس درلوده، او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې. او همدغسې بیا که تاسو وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کارکوونکو هغهم تاسو د پامه مه غورځوئ، ځکه چې ډېری راډیوګانې چې مونږ ګورو چې امکانات هغوی سره ډېر دي، لیکن مسلکي کس هغه چې په مسلک باندې پوهشي، هغه چې وشي کولی چې خلکو ته مواد ورکړي، هغه چې وشي کولی خلکو ته پوهه ورکړي، دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوي نه دی لکه چې اوس هم راډیو ازادي کې ده. او راډیو ازادي په دغه څلېرویشت کلونو کې دومره معلومات په هر برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی.
مننه اتمر صاحب. د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد و، د پوهنتون ابوالاحرار رامیسپور، یو پیغام ازادي راډیو ته راستولی دی. په دې کې دی د ازادي راډیو په ارتباط یو خاطره هم راسره شریکوي. دا سره اور
تر ټولو لومړی د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره د راډیو ازادۍ د تاسیس څلورویشتمه کلیزه د دې قدرمنې رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه له کومې مبارکي وایم. زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې مې د دغه درانه نشراتي بنسټ له ټولنیزو او بشري حقونو اړوند پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړ لرم. غواړم د رادیو ازادۍ په هکله د یوه خاطره هم رایاد کړم چې زما په شخصي او اجتماعي ژوند کې ډیر اثر کړی ده. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژې په میاشت کې د کابل پوهنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیاشۍ په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالی واوخت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل شول. په هماغه مهال رادیو ازادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه له ما سره د یوه بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو ازادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوې رامنځته شوې په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړ پوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بلې ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړ پوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړه مارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډیر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر ننه پورې دوام لري.
له شغل رامسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی و. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلیز المانسو ازادي راډیو څلرویشت کلنه شوه. د بحث لپاره مو د پانتون دوه استادان بشیر دودیال او اسحاق اکمر ته بلنه ورکړې ده. دودیال صاحب، د دې له خطره چې دا خبرونه ورو ورو راون غاړو، ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو دا پیشنهاد وکړئ بهتره دا ده چې په افغانستان کې دا نشریات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدی پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو واورم څه پیشنهاد لري؟
ډیر ښه خبره ده. دا خو اگر چې محتوا خو تاسو خپله د خپلې پالیسي له مشرې جوړوئ، موږ په دې باندې پوهیږو او دا تاسو کاملا ښه سنجوئ. خو دغه اوسني شرایط دغه د بیا بدل شولې، لکه هغه سې چې موږ تاسې څلېرش کاله مخکې په احتیاط سره شروع که قدم په قدم لاړو، پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر دی ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت موږ تاسې په جرأت سره د ښځو حقوق مهم بیانولی شول او دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ څه په احتیاط سره له سره غور پرې باندې وکړو. په دې معنا که چیرې اوس موږ هغومره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او دا ډیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوه ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خواران حیران پاتې دي. د یوې خوانه زموږ او تاسې دغه ډېر ښه ښه پروګرامونه دوی ته ډېر دلچسپه دي، د بلې خوانه قیود ډېر زیات شوي دي. دا مبادا زموږ خلک ډېر مایوسه نه کړي، متاسفانه ولس ډېر څه غواړي، ډېر ارمانونه په زړه کې لري او راډیو معلومداره د خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي. اما د روحي لحاظه او په خلکو باندې د زړه سوي په خاطر، د دلسوزي په خاطر به موږ دغه ډېرې ارماني ارمانی خبرې چې هغه د نجونو تحصیل ده دا به هم کوو، دا به وایو. اما داسې نه شي چې خدای نخواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفګان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو. البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي، خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډېر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر، دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
دودیال صاحب، دا ستاسو تر همدې خبرې پورې یو وخت د بی بی سي د نړیوال راډیو کلیزه وه، د انګلیسي پروګرامې ما یې خپرونې اورېدې. د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال یو کلیپ د خبرونو کې شوت، نو ویل چې دومره پوځیان هلته وژل شوي دي، دومره دا وژل شوي دي، دومره دا وژل شوي دي. بیا په دې اخره کې وویل چې یو ډیر ښه خبر هم لرو، او هغه خبر دا ده چې د فلانی سمندر غاړې ته دومره خوراکي مواد ورسېدل، او هغه پوځیان چې هلته په بد حالت کې دي هغوی ته خوراک ورسېدو. په هغه وخت کې ما له ځان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نه ونه وایي، او په افغانستان کې خو شکر دی چې لږ تر لږه جنګونه نه لرو، کنه جګړې نه لرو. او یو بل خبر هم دا ده، حتی په هغه زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري، که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته. اتمر صاحب، تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندیز لري؟ ازادي راډیو
زه داسې فکر کوم چې محتوا خپل د پریډیسران د رادیو کارکونکي او هغه متصدي کسان چې دي د پروګرامونو دوی خپله پوهېږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق دوی خپل پروګرام او برنامې عیار کړي. او تر کوم ځای پورې چې زه مثلا ازادي رادیو تعقیبوم، هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه بیل صفحه ده، هغه چې زه لولم په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی. دا چې موږ باید هر وخت کې رادیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو، د خلکو د برداشت، د خلکو د طرز تلقي، طرز فکر. نو د یو مسؤل رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي. اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد موږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي، سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته، سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته، سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او مثلا د خلکو په هغه کې راغلي. لیکن دا خبره یو حتمي سوال دی چې موږ زمونږ خویندې، زمونږ لورګانې، زمونږ میندې کار ته ضرورت لري، زمونږ خویندې دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري. دا که څوک خوشحاله کېږي، که څوک خفه کېږي، دا موږ خو د دې دپاره نه وایو، یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحاله شي، یو څوک خفه شي. دا یو غوښتنه ده، د خلکو غوښتنه ده، او رسنۍ د خلکو د غوښتنه یو هینداره ده. یعنی
بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي، دې کې هم شک نشته.
یقینا په حقایقو باید، دا د خلکو غوښتنه ده. خپله طالبان دا خبره کوي، لوړپوړي طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ، او دا غوښتنه د خلکو د ولس د خوښه ده. دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ انتقاد کوو، دا غوښتنه په دې معنا ده چې موږ مشوره حکومت ته ورکوو چې دوی د ښه حکومتداري په خاطر. او که تاسو داسې فکر وکړئ چې مثلا که دا مکتبونه همداسې بند پاتې شي، نو دې کې هر کورنۍ کې یو دوه درې د تحصیل نه محرومیږي. دا که د دوی ورور هم وزیر وي، که د دوی پلار هم وزیر وي، د دوی په زړه کې دغه داغ پاتې کېږي چې د دوی لور او د دوی خویندې بې تحصیله بې سواده پاتې کېږي. او دا داسې خبره هم نه دی چې د پیسو په راتګ سره دغه تغییر ومومي، یا مثلا د اجتماعي تحول په نتیجه کې دا خبره تحول ومومي یا تغییر شي. دا خو د یو نسل تباه کېدل دي، دا بیا نه جبرانېدونکی دی. دا همدغه پنځه کاله تاسو په پنځوس کلونو کې جبران کولی نه شي، دا پنځه کاله چې اوس دوی د درس نه محرومي دي، دا په پنځوس کلونو کې تاسو نه شي جبرانولی. او زما خپله یادېږي کله چې دغه د کرزي صاحب حکومت راغی، ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو، تاسو یقین وکړئ چې موږ
خپله د خلکو د کورونو تر شا تللی یم او دروازه مې ټکولی دی او غوښتي مې دي چې ما ته انجینر په کار دی ما ته مثلا دغه کس پکې نه پیدا کېده ځکه چې هماغه لس کاله په افغانستان کې چې پنځه کاله د طالبانو پنځه کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم درسي دا له منځه تللی و او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي په انګلیسي باندې څوک نه پوهېده په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده په دغه انجینري و په دغه زراعتو په دې شیانو باندې یعنی اوس کم و دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دې نه باید مونږ انکار نه کړو سره د دې چې نظام ښه و که خراب و خلکو ته دغه فرصت مساعد و مکتب و پوهنتون سره د دې چې کیفیت دومره پورته نه و لیکن بیا هم د نشت نه ډېر څه ښه و او د وروستي کلونو کې مثلا په 2019 اتلسم کلونو کې چې زه افغانستان کې وم نو موږ به چې یو پوست اعلانو تاسې باور کړئ چې زر سیوي به موږ ته رارسېدي یو نیم زر سیوي به موږ ته رارسېدي موږ پوهېدو چې دلته ظرفیت ولس کې شته خلکو سره شته دغه ظرفیت پیدا شوی د یو انجینر دپاره 2000 سیوي به راتلل نو که دغه سیستم بیا هغه شي تخریب شي په اصطلاح قطع شي بیا جبران د دې مثلا په 50 کلونو کې تاسو بیرته هغه انجینیر هم نشئ پیدا کولی هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی د اقتصاد هم نشئ پیدا ټول هغه دي نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه ترسره کیږي داسې خو نه دی
دا ستاسو خبره په ځای اتمر صاحب یعنی هغه حقایق چې په ټولنه کې شته هغه باید وویل شي او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي د دوی په غوښونو باندې نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی لیکن په ورته وخت کې دوجیال صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي دغه کې یو څه توضیح کړئ لطفا
تانه په دې معنا دغه د انسان روان شناسي یو عجیب پیچلتیا لري بعضې وخت په یو موضوع ډېر تاکید وکړي هغه اورېدونکي ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې والله دا څنګه دومره زیات تاکید وکړي نو دغه په داسې شکل سره ووایو چې زموږ پیغام او دغه د پروګرامو محتوا مؤثره وي مؤثریت یې هغه وخت ده چې ډېر زیات تاکید کول هم ندی په کار یا داسې چې هغه شاوخوا مسایل روښانه نه شي او مستقیما موږ ډېر تاکید وکړو او داسې هم نه چې موږ هغه د حقیقت نه سترګې پټې کړو بنا پر دې چې د افغانستان شرایط نامناسبه دي والله چا ته خطر پېښ نه شي نه هغه لارې به لټوو داسې هنرمندانه شکل باندې ځکه چې ژورنالیزم تاسو پخپله پوهېږئ چې ژورنالیزم څومره باریکي لري مخاطب باید څومره وپېژنو مسایل باید څنګه جوړ کړو په کومه ژبه یې ووایو په کومه سطح ای وایو لکه ما چې لومبه یو مثال ورکړو چې زه په هغه وخت کې متاسفانه هغه د دیموګرافي مسایل د نفوس شمېرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شوله په بې خبره شکل سره نو داسې ونه شي چې بیا خلک بیا دلسرده کېږي نو د خلکو په ژبه باندې او ډېر زیات تاکید هم نه ده په کار چې خلک شکمن شي دلته یو کیسه ده وایي پلانی سړی راغی ویویلې چې کوم دوستی و د یو چا نوم یې واخیسته وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي نو دغه عامر ومنله دوهم ځل راغی وایي ته زه په تاکید سره درته وایم قسم کوم چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي نو دغه دویمه خبره رئیس و نه منله رئیس ته شک پیدا شو چې دا قسم یې څنګه یاد کړ چې وایي قسم درته کوم او
نو په دغه وخت کې بیا نو دا دا شکل باندې بیا دې نه منلو ورده. نو اگر هیڅ کاغذ خبر منلې وای دا دویم شکل باندې بیا نه منلو. نو اگر چې راډیوګان زموږ مطبوعات دومره احتیاط کوي په دې خبره باندې بیسي پوهېږي دا دوی ته حل ده، ځکه چې ټول د ژورنالیزم کورسونه یې لوستي دي ژورنالیستان دي. خو ما دا د اورېدونکو د نقطې نظر هم وویلې چې په دغسې شکل سره باید موږ تاسې په مخ لوړ شو. یعنې ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري. پخوا یوازې ټولنه او عوام موږ ته مطرح وو، اوس حاکمیت هم رابار شو، هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت. اوس خو نو راغلی دی څنګه کې راغلی دي حاکمان شوي دي، نو اوس به دواړو ته د دواړو مسؤلیت را تر غاړو ده. نو د ټولنه خلک زموږ اورېدونکو خو راسره بلد دي، کور یې ودان، موږ سره ډېر ښه چلیږي. اوس د راډیو هنر بدایي، د ژورنالیستان هنر بدایي، د میډیا هنر بدایي چې حاکمیت هم لارې ته برابر.
مننه مننه دجال صاحب، ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته. اتمر صاحب، له تاسو څخه هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې مو ګډون را سره وکړ.